میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بچی شوی. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ټینګار کوي چې د تلپاتې وشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. بلخه په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. او د سوریې حکومت تایید کړی چې ادلیب ښار کې د وسلوال مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیار نیسي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هالند خي اړخي افراطي سیاستوال ګیرت وایلډرز ویلي د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو هغه سیالي چې دی د جوړولو پلان درلود لغوه کړي. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد به د افغانستان د ملي دفاعي قواو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقې سره سم د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلی دی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا هالند خیرخی افراطی سیاستوال ګیرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي څو خلک د په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نشي. ګیرت وایلډرز پرون ماښام وروسته له هغه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاهور ښار کې تر لس زرو زیاتو کسانو د نوموړي د دې پلان پر ضد مظاهره وکړه او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو سیاسي مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل چې دا افراطي سیاستوال دې له خپل پلان څخه راوګرځي. وایلډرز چې یو لانجمن شخص بلل کېږي وروسته له هغې چې د وژنې څو ګواښونه ورته وشول د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو سیالي یې لغوه کړه. څو ورځې وړاندې یو کس هالنډي پولیسو لخوا په دې شک نیول شوی و چې ګوندې غوښتلې وایلډرز ووژني. تېره اونۍ د هالنډ صدراعظم د ګیرت وایلډرز له دې کاره د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ او ویې ویل دا هغه څه نه دي چې ګوندې د هالنډ حکومت دې پکې لاس ولري، خو په عین حال کې څرګنده کړه چې د وایلډرز د بیان د ازادۍ مخه نشي نیولی. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونې کړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاری او توان په اړه بحث وشو. خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په دې هیواد کې جګړه ورور وژنه پای ته ورسوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په اروپا کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قمندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. اجرایه ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله وایي چې ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغه افغان پوځیانو ته چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې په لومړۍ کرخه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایل او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن درېمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 3:15 دقیقو پیلېږي. دا د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنځ د درېو یو ورځنیو لوبو د لړۍ درېمه وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه ایرلند ګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 29 منډو ماتې ورکړه او دوهمه لوبه ایرلند د درې وکټو په توپیر په داسې حال کې له افغانستان نه وګټله چې ودرش توپونه یې لا پاتې وو. دا دې لړۍ د جام ګټونکي به د نننۍ لوبې ګټونکي وي. افغانستان د ایرلند په بلنه په دې سفر کې مخکې له دې درې شل ورځې سیالۍ هم له دې هیواد سره کړي چې درې واړه یې ګټلې دي. سوریه تایید کړی چې په عدلی ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل چې پوځ به په عدلیب کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د عدلیب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسي وسي هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا، برتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي او د کرملین ویاند ویل د سوریې وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم تر د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړه. د ادارې په خپل درې میاشتني رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو سربیره کړی. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتلو پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره خپل درې میاشتنی رپورټ خپروي. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا له وتلو سره سره د ایران اټومي موافقه لا هم ژوندۍ ده. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د یو هوایي شرکت یوه الوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړ وته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوزوي. پولیس وایي د دولت قدموف په نوم یې دا کس نیولې. د الوتکه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته روانه وه. پرون د مسکو د ژوکوفسکي په هوایي ډګر کې بیرته پر مځکه کېناسته. او د کروشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال فوټبالر ونومول شو. دا اعلان پرون ماښام د اروپا د فوټبال فدراسیون وکړ. 22 کلن مودریک د هسپانیا د ریال مادرید ټیم د هسپانیا د چمپیون لیګ درېمې اتلولۍ ته ورسوه او بیا یې د کروشیا ملي ټیم د فوټبال په نړیوال جام کې فاینل ته ورسوه. کریسټیانو رونالډو چې د مودریک سره یو ځای د ریال مادرید په ټیم کې لوبه کوله وسته یوانس له ټیم سره یو ځای شوی. د اروپا د کال دویم فوټبالر او محمد سلام مصری چې د انګلستان په لیورپول ټیم کې لوبه کوي دریم فوټبالر بلل شوی دی. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بیا ټینګار کړی چې د تلې پاتې ویشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. پر دې موضوع په رپورټ سروي راوړي چې په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې د دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړای شي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سوریه تایید کړي په عدلیب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیار نیسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی اورېدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بیا ټینګار کړی چې د تلې پاتې ویشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. دا کمیسیون چارواکي د نورو ستونزو ترڅنګ په ډېرو ولسوالیو کې د ناکافي نماندانو نشتوه وبخي. د کمیسیون چارواکي د نورو ستونزو ترڅنګ په ډېرو ولسوالیو کې د کافي نماندانو نشتوالی د انتخاباتو په وړاندې مهم خنډ بولي. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو د چارو مؤسسې کمیټې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیله لري چې حکومت به د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د دې کمیسیون وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس په یو رسمي مکتوب کې له حکومت غوښتي دي چې د دې وړاندیز په اړه ژر تر ژره پریکړه وکړي. ښاغلی هاشمی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې په 28مه نیټه امکان نه لري.
ولسوالی د شوراګانو د انتخاباتو مسله چون د کمیسیون له نظره دغه انتخابات ناممکن وو، نو موږ دا په مخکې پیشنهاد کړی وه هغه کمیټه د سي د امنیت په شورا کې د هغې د تاریخ خپل تصمیم د تیاغې مقدماتي او جلسه هم دایره کړې وه. دومه جلسه شاید نږدې ورځې کې وشي، خو موږ دې لپاره چې لږ سرعت وشي د چهارشنبې په ورځ دغه موضوع بیا هم یو مکتوب په ذریعه تعقیب کړې ده. امیدوارم چې اهدافه کې موږ ځواب کړی شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د کافي کاندیدانو نشتوالی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د هیواد یوازې 240 ولسوالۍ د شوراګانو لپاره کاندیدان لري. پر دې سربیره د یو شمېر ولسوالیو سقوط، بې امنیتي او د ځینو عملیاتي چارو نیمګړتیا نور هغه عوامل دي چې د کمیسیون د ویاند په وینا د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات له خنډ سره مخامخ کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د حکومت موظفه کمیټه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې طرحې په اړه خپله پریکړه څه وخت اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د تلې په 28مه نیټه د ولسي جرګې له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره شي. په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو چې خپل نومونه په هرات ولایت کې د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه ثبت کړي، د دې انتخاباتو د ځنډیدو پر ضد اعتراض وکړ. دوی په هرات ښار کې په یوه غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي.
بلخه په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې د دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
وروسته لاغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې سیاسي ګوندونه کولای شي د انتخاباتو له بهیره څار وکړي، دا ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر یې باید ټولې غوښتنې ومنل شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د سیاسي ګوندونو په استازیتوب وایي که د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه شي انتخابات په شفاف ډول نه شي ترسره کیدی. ښاغلی ارشد د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ګوندونو غوښتنو ته د نه پاملرنې په صورت کې به د دوی اعتراضونه لا پراخ شي.
تنها همي سیستم بایومیټریک میتونه که
دوی وایي یوازې بایومیټریک سیستم کولی شي له پراخو او سازماندهي شویو درغلیو مخه ونیسي. ټول ګوندونه په دې اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ دي او تر هغه وخته پورې چې عملي نه شي تاسې به په ټولو ولایتونو کې د سرو لاریونونو شاهد وئ. د څو سیاسي ګوندونو غړو د چهارشنبې په ورځ د کابل په څو سیمو کې له دې امله مظاهرې وکړې چې ګوندې غوښتنې یې نه دي پوره شوي. دوی ویل چې مظاهرې به یې تر ولایتونو هم ورسیږي. د انتخاباتي نظام بدلون، د انتخاباتو لټولو پروسونه، د سیاسي ګوندونو څارنه او په انتخاباتو کې له بایومیټریک ټکنالوژۍ نه استفاده د سیاسي ګوندونو له عمده غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی الله سعادت بیا وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو تر نیټې پورې دوی نشي کولی له بایومیټریک ټکنالوژۍ نه استفاده وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او ټاکلي مهال ویش ترسره شي.
دا ټاکلو خپلواک کمیشن د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون مهم دی. موږ د شته قانون پر اساس د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کوو. که چېرته عذاب غواړي شفافیت تضمین شي په دغه پروسه کې دوی د مهرباني وکړي، خپل نظارت یې قوي کړي او دوی قوي نظارت به وکولی شي دغه پروسې په شفافیت مثبت اغېز بس.
په وروستیو څو میاشتو کې سیاسي ګوندونو له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره څو غونډې درلودې او خپلې غوښتنې یې ورسره مطرح کړې، خو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ځینو غوښتنو عملي کېدو ته لازم وخت نشته.
زما رایه زما حق.
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
په پام کې د چیر روانه ایسوی میاش کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان، هند او نور هیوادونو د سولګونو سوداګرو په ګډون یو اقتصادي سوداګریزه غونډه جوړه شي. په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه به د سپتمبر له 12 تر 15 پورې په ممبئی ښار کې جوړه شي. نوموړي له احمد تکل سره په مرکه کې ویل چې په دې غونډه کې به د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت یو جګپوړی هیات هم برخه واخلي. ښاغلی ابدالی د مرکې په پیل کې د غونډې پر سرنګوالی او اهداف رڼا واچوله.
دا ناسه په ممبئی کې چې د هندستان د تجارت مرکز دی، په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200 زیات د افغانستان تجاران به اشتراک وکړي او د هند څخه به هم په سلګونو سرمایه‌ګذاران اشتراک وکړي او د امریکې او د نورو هیوادونو څخه به هم په دې برنامه کې یا په دې نمایشه کې چې د افغانستان تولیدات په نمایش ایښودل کېږي په دې کې اشتراک وکړي.
ښاغلی عبدالی، ستاسو هدف د افغانستان د حکومت هدف د دې غونډې او د دې نندارتون له جوړولو څه دی؟
هدف دا دی چې د افغانستان د فرصتو په متعلق د هندوستان سرمایه‌ګذاران او د هغه نورو هیوادونو خبر شي. افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې یو ډېر مهم د جغرافیې میدان څخه په دې منطقه کې قرار لري او د افغانستان داخلي تولیدات چې دنیا ته معرفي شي، د هند مارکیټ ته معرفي شي او همدارنګه د اقتصادي تړون لپاره چې د افغانستان څخه بل نسبت بل هر هیواد نشي کولی چې په دغه شکل د منطقه سره وتړي چې اسیا مرکزي او اسیا جنوبي سره تړي، دغه ټول مسایل په دې نشست کې چې زموږ وزیر صاحبان او رئیس اجرائیه د افغانستان راځي په مختلفو پرلوی کې به دا کښینی او د افغانستان د فرصتونو په باره کې به ګورنرال ته گزارش ورکړي چې څنګه په افغانستان کې د کولای شي مشترک د افغانانو سره تجارت وکړي او د افغانستان څخه استفاده وکړي تر څو منطقوي تجارت هم په عین وخت کې جریان ولري.
ستاسو تمه څه ده ښاغلی سفیر چې د افغانستان پر کومو صادراتي اقلامو بالته خلک به ورته هڅوي د پانګونې لپاره؟
په هند کې د افغانستان مارکیټ ډېر شوی د هغو تولیداتو چې راځي، خصوصا وچه میوه او لنده میوه او داسې غالۍ د افغانستان او دغه زعفران معدن چې قیمتي ډبرې راځي هند ته او په هند کې د مارکیټ فوق العاده ډېر دی. نو د افغانستان هغه ټول فرصتونه په مخابرات کې سرمایه‌ګذاري وشي، په انرژي کې د افغانستان د هند خاص په سرمایه‌ګذاري وشي، یعنې د افغانستان ټول فرصتونه چې اوس موږ لرو دا به د خارجي کمپنۍ په مخ کې وړاندې شي او هغوی ته به په دې متعلق چې څنګه د افغانستان د حکومت اقتصادي پالیسي او په څه شکل موږ کولای شو دوی ته هغه اسانتیاوې جوړې کړو چې دوی په اسانه وکولای شي په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي.
مخکې تاسو د افغانستان د تولیداتو یادونه وکړه، په افغانستان کې دننه پانګونو ته تاسو په کومو سکتورونو کې خلک رابولئ چې پانګونه وکړي؟
په دغه ټولو سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه وکړه، لکه د افغانستان کې انرژي او د هغه سي د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، د هغه سي د ترانسپورت او د ریلوي په متعلق او د هغه سي د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې، یعنی د افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې دغه سره دغه دلاري د افغانستان په بیا رغونه کې کومه کیږي، د هغه د لپاره موږ د افغانستان د حکومت په چې د احاط راځي هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب انډول ته گزارش ورکړي چې څنګه دی وکولای شي افغانستان سره په هغو سکتورونو کې همکاري وکړي.
ښاغلی سفیر، د افغانستان اوسنی امنیتي حالت ته په پام سره تاسو به دغو پانګوالو ته څه ډول قناعت ورکوئ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ یعنی هغه به څنګه دې ته قانع کوئ؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان نسبت نورو هیوادو ته په منطقه کې د امنیت نگاه څخه به چلوفیر سره مخامخ وي، اما تاسوس سره باید ووایم چې ناامني په دې منطقه کې تقریبا په بل هر هیواد کې څه ناڅه اندازه موجوده ده. لهذا دغه اقتصادي همکاري او تجارت په خپل د منطقه د فار یو بهترین وسیله کېدلی شي چې څنګه په دې ناامني مخه ونیول شي. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې نسبت نورو منطقې هیوادو ته ناامني ډېره ده، خو په عین وخت کې په دې شک نشته چې ټول په دې عقیده دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري جلب شي او په افغانستان کې د خلکو ګمارنه په تجارت او په اقتصادي امور کې او دغه سي په منځ کې د نورو هیوادو سره د افغانستان په باب همکاري، لکه د امریکا چې په دغه کانفرنس کې د هند سره همکاري کړې ده، یعنی دا درې اړخیزه همکاري چې افغانستان، امریکا او هند دغه لوی برنامه جوړوي. نو اهداف اصلا د دې امنیت مخه نیول دي چې څنګه موږ کولای شو د مختلفو شلو څخه، یعنی د امنیت راوستل تنها په امنیتي امور باندې نه دي، نه سیاسي بلکې اقتصاد کولای شي چې په دې معنی کې موږ سره کومک وکړو.
په پام کې ده چې په را روانه سوي میاشت کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان، هند او نورو هیوادونو د سلګونو سوداګرو په ګډون یو اقتصادي تجارتي غونډه جوړه شي. په دې اړه مو
راپور زموږ قضاوت تاسو.
تر خبرتیا مخکې مو د شهدا محمد عبدالی مرکه واوریدا چې په هند کې د افغانستان سفیر دی. دوستان اوس برا شو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د بریتانیا چاپ ټایم ورسپانې لیکلي چین په واخان کې پوځي اډه جوړوي. ورسپانې لیکي د افغانستان په شمال ختیځ کې د سیمې یو وخت د روسي او بریتانیا امپراتورۍ بیلولې، خو اوس له چین سره د افغانستان ګډه سرحدي سیمه ده. ټایمز لیکي په افغانستان کې د چین هدفونه معلوم دي او هغه دا چې په لویو صنعتونو پانګونه کوي او غواړي د کانونو په استخراج کې چې ارزښت یې سلګونه میلیارد ډالرو ته رسیږي برخه واخلي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد ته پراختیایي کارونه ښه دي، خو د چین دا نرم قدرت چې لومړی انجینران او متخصصان ورلیږي قرار قرار به په ټانکونو کنټرولیږي. ورسپانه خپل خبره واضح کوي او وایي چین له خپلو ساحلونو لرې ټاپوګان جوړې کړي وي، کب نیون کې ورلیږلي او قرار قرار د سمندري ځواکونو بیړۍ پکې ځای کړي. ټایمز لیکي چین چې د هاک نړیوالې محکمې د قوانینو پر خلاف په دې ټاپوګانو کې پوځي اډې جوړې کړي وي، هیڅ تضمین نشته چې د افغانستان لپاره هم داسې یو فکر ونه لري. چینایي مقاماتو د وروستیو څو ورځو راپورونه چې دا هیواد په واخان کې پوځي اډې جوړوي رد کړي. کولمبیا ژورنالیزم ریویو په افغانستان کې د ژورنالیستانو په مرګ ژوبلو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر بریدونو راورسته په دې 19 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي د افغانستان یو مهمه لاسته راوړنه شمیرل کیږي. خو کولمبیا ژورنالیزم ریویو لیکي د دیموکراسۍ د ټینګښت دا بنسټیزه ستنه د تروریستانو له بیلابیلو بریدونو سره مخ ده. ورسپانې د بیلګې په توګه په کابل کې د اپریل 13 برید ته اشاره کړې چې پکې 9 ژورنالیستان ووژل شول. او فارن پالیسي خبرونې د ځوانانو د اصلاح او روزنې د یو مرکز په اړه مقاله لیکلې چې پکې په جرمونو تورن ځوانان ساتل کیږي. فارن پالیسي د محمد احسان په نوم له یو زلمی سره خبرې کړې چې په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر برید یو کال وروسته زیږیدل. خبرونه لیکي احسان په یو داسې کورنۍ کې لوی شوی چې افراطي فکر یې درلود. فارن پالیسي لیکي د هغو ماینونو د چاودنې له کبله چې احسان د سړک غاړو ته ایښي وو ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي. خبرونه لیکي احسان په زندان کې له یوې داسې کورنۍ سره هم خبرې کړې وې چې دی یو غړی په بمی برید کې وژلی و. خبرونه د احسان په حواله لیکي د وژل شوي کس بچیان د ده په عمر وو او له هغوی سره لیدنه ورته ډېره دردونکې وه. د افغانستان د محابسو او عدلي ادارو چارواکي وایي په جرمونو تورن ځوانان د نورو کسانو لخوا بېلارې کیږي او که چېرته سم وروزل شي بیرته سمېدلی هم شي، خو د چارواکو په خبره دولتونه او بهرني سازمانونه په دې برخه کې لازم هڅه نه کوي.
په خوست کې یو شمیر ځایي قومونو او د وزیرستانیو قومي مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ ولمانځل شوه. د غونډې ویناوالو د پولې دواړو غاړو پښتنو او بلوڅانو نه وغوښتل چې په خپلو کې کلک پیوستون له لارې په دې سیمه کې د جګړو او ناخوالو مخه ونیسي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې وروسته به یې درته خپور کړو، خو اوس راځو د سیمې او نړۍ مسلې ته. سوریې تایید کړي چې په ادلیب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. دا رپورټونه له مخې د سوریې متحد هیواد روسیه هم د مدیترانې په سمندرګي کې د پراخو پوځي تمریناتو پلان چمتو کړی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي د ده د هیواد پوځ به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. ښاغلی معلم دا څرګندونې پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وکړې. النصره جبهه په سوریه کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي چې په 2016 کال کې ځان د القاعده شبکې همکاره ډله وبلله او خپل نوم یې د فتح شام جبهې ته واړاوه. ادلب په سوریه کې د سنی وسلوالو روستای لوی سنگر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبه په ورځ په ادلب کې د پراخو عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشري فاجعې په اړه خبرداری ورکړ. ګوتریش د سوریې پر حکومت، روسیې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسه وسه هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د متحدو ایالاتو، برتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې وویل د سوریه پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ استازی په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې. فدریکا موګیرینی پرون په ویانا کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل: فکر کوئ چې په سوریه کې جګړه پای ته رسیدلې؟ زه ویریږم چې ښایي پای ته نه وي رسیدلې، خو ډیره زیاته ویره د هغه څه لپاره لرم چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په ادلب کې پیښ شي. د ملي حاکمیت معنا دا ده چې د سوریې هر وګړی که دننه اوسي که بهر، د ستنېدو پر مهال په هیواد کې یو ځایګای ولري چې کور یې وبولي او دای پکې خوندي او آزاد وي. جګړه به یوازې هغه مهال پای ته رسیدلې وي. فکر کوم او ویریږم چې داسې یو حالت ښایي ډېر لرې وي. له بلې خوا، د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونو یې د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي. او وروسته د کرملن ویاند وویل چې د سوریې روان وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجه وړ دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې تطبیقاتو کې به 15 لوی جنگي کشتۍ او 10 الوتکې برخه واخلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په خوست کې د یو شمیر ځایي قومي مشرانو او وزیرستانیو مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ لمانځل شوې ده. په اړه یې له خوست څخه د نجیب الله لوخیل راستولی رپورټ اورو.
د خوست او وزیرستان د قومونو او قبایلو یو شمیر مشران وایي کچېرې پښتانه او بلوڅ په خپلو کې یووالی او پیوستون پیاوړی کړي، نو په دې سیمه کې به د نورو پرمختګونو ترڅنګ ناامنۍ او شتناخوالی ختم شي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په پا راغونډ شول، له پښتنو او بلوڅو دا هم وغوښتل چې خپل نوي نسلونه د علم په ګاڼه سنبال کړي. د خوست د ولایتي شورای تنغړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل:
د پښتنو بلوچ د وره فقط دا غوړم چې د یو والو وکي اتفاق او اتحاد وکي او د علم په جنباس جمعه سمبول شي. د خپل هغه په خونه دود کلتور رواجونو په بنیاد نه مونږ راشو چې خپل زنونه وژغورو او هم په شرف ترقی او پرمختګ وکړو.
د خوست د قومونو او سرحدونو چار رئیس بسم الله ګل منګل د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ د لمانځنې د مخ په بویل چې
د دې منطقې په منځ کې چې کومې ناخوالې دي، د همدغه پیوستون په برکت سره مقصد د ناخوالې ټولې له منځه یوسي. د تعلیم په برخه کې، د نورو انکشافي مسایلو په برخه کې، د برخه کې باید د یووالي د لارې نه دوی کولی شي چې د خپل ستونزې خپل مشکلات حل کړي.
په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځې په لمانځغونډه کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قومونو یو شمیر مشرانو او مخورو هم برخه اخیستي وه. په خوست کې د وزیرستاني قومونو د اتحادیې مشر حیات محسود ویل چې
د وخت جابرونه حکمرانونه ظالمونه په یوه نوم په بل نوم د خپل مادي ګټې د پوره دار په دار کړي، ډېر تکلیفات یې رکړل، ډېر ځوراول یې رکړل. نن الحمدلله ډېره ویاړ رېزو او مش په دا خواشي چې د پښتنو یولای او د پښتانه احساسات په ټول پښتانه کې کا دنیا په هر ګوټ شي دي، کلار دي، کبار دي، دغه موجود.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ چې په خوای پښتونستان جشن همباله، د محمد ظاهر خان په شاهي، د داود خان په جمهوریت او وروسته په افغانستان کې د روس پلوه حکومت په 14 کلنې واکمنۍ کې په شاندارو مراسمو لمانځل کېده، خو له هغه وروسته یې لمانځل سمبولیک او مختصر شول. قومي مشر سخی جان سرحدي په خپلو خبرو کې ویل چې پښتنو او بلوڅانو تل په حساس او سختو شیبو کې مشر پیدا کړی او ځانونو ته د ژغورنې لاره موندلې ده.
چې کله دې ته فکر شو دا چې مونږ بربوت شو تبه کیږو، میرویس نیکه مو پیدا کړی ده، احمدشاه بابا مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. امان الله خان مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. بایزید روخان مو پیدا کړی ده، تاریخ ته مراجعه وکړه.
یاد دیوی په لومړي ځل نه 18 کال وړاندې، یعنی په 1928 مریز کال کې د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې په کابل کې د وستر غونډې په ترڅ کې چې د لر او بر پښتنو او بلوڅانو قومي مشرانو او د سیاسي ګوندونو استادو پکې ګډون کړی و، د وګي نه هم د لر او بر پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نامه ونوموله. او له هغه وروسته دا ورځ هر کال د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت لخوا نمانځل کیږي.
دوستانو نن د جمعې ورځ ولایت په ولایت خبرونه خبريږي چې په د ماسپخین له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې به په هرات پکې خبري کیږي او له 3 تر 4 بجو د فاریاب چارواکي ستاسو پښتنو ته ځوابونه وي. او سم وخت ته نیمه بجې شوي ور بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. جنجال پارون کی هالنډي سیاستوال ویلی چې اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي. نوموړي ویلي دا کار ځکه لغوه کوي چې د پوینا نه غواړي خلک د اسلام پالو د تاوتریخوالي قربان شي. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن خپل دریمه او ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپخین په 3 بجو او 15 دقیقو په پام کې ده. سوریه تایید کړي چې په عدلیب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو پلان لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ساري اداروي ایران د خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقې سره سم د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلی دی. روسی چارواکی وایي چې د روسیې د یو هوایي شرکت یوه الوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړ وته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوڅوي. او د کرویشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال غوره لوبغاړی ونومول شو. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلې او لستلې شي. اوس مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی پروګرامونه خپاره شي د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د خوست خاروالۍ چارواکي وایي چې د خار په نظم او پاکوالي کې ورسره اړوند ادارې همکاري نه کوي. د چارواکي له خاریانو هم غواړي چې د خپل خار پاک ساتلو ته پاملرنه زیاته کړي او له خاروالۍ سره همکاري وکړي. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل لري.
د چهارشنبه په ورځ خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی د خار د شپږونو ناحیو د ګذر د نوي وکیلانو د کار په پیلونډه کې وویل کله چې خاروالي پیاده روونه خلاصوي نو وکیلان ځای چارواکي او حتی د خار د اتحادیو غړي مخنیوی کوي. عبدالبصیر محمدزی وویل په خار کې د ګاډو ګڼه ګوڼه بې ځایه درېدل او د لاسي ریړو بیروبار په امنیتي کسانو او ټرافیکو پورې اړه لري چې هغوی په خپله برخه کې لازم اجراءات نه دي کړي.
پیادراو د ښاروالۍ مسؤلیت ده چې باید لري کړي فلوسي کې خلکو په مخ خو د هر پیادراو په مخ کې وکیل مشر دغه اتحادي ځنو ملګري همکارون د مشورتي شورا غړي دا مونی دي چې ښاروال صاحب دا دومره متره ده دا دومره باید روزي دا دومره روزي خو موږ دا پروسې ټکنې کړې ده دوته موټار ګډۍ سراچا بلش د دایمنګ مسولیت نه ده دا د ترافیک کور ده دا د پولیس کور ده.
خوز خاروال زینستون زته په اشاره ول د خار په تنظیم کې اړوند ادارې همکاري نه کوي.
موږ په هغه څه کړی ده خو موږ اوس په نه په پوک شرطه ونی دلی نه په منظم شرطه ونی دلی په منظم شار کې ادارو همکاري نشته خو تنظیم کې موږ امکانات کم.
په غونډه کې اوشمیر ویناوالو د خار د پاکولو او ستونزو په باب خپل نظرونه وړاندې کړل. د خار یو تن وکیل ګذر شاه جهان عزیزی په خپل خبرو کې خوز خاروال په دې وسته چې لګ تر لګې پښته ستونزو او نیمګړتیاو اعتراف وکړ خو ویل ناپامی تر دې حد موجوده ده چې ځینې جوړ شوي لختي له پیله تر دې وخته بند دي او اوبه د لختي پر ځای د سړک د پاسه ځي.
بیا هم ډېره مننه چې دا خبره خو قلن و مناله چې زه پوتر غلایم په دا بخش کې تاسو په خدای باور وکړئ هغه تیګه چې په لختای په جوړ شوی هغه تیګه تر ننه پر داسې دي چې وکوله بایو ته کوله بایو کې پراته ده ولکه چا ځنه ځای کړی دی.
خار د ټولو خاریانو ګډ کور دی او پاک ساتلی د ټولو ګډه واجبه ده. دا هغه شعار دی چې نن سبا یې ډېر عمومیت پیدا کړی دی. دا چې څرنګه کولی شو خپل خار یا د خپل ګډ کور پاک وساتو په اړه یې د خاروالۍ شورا یو تنغړی الف شاه منګل وایي
چې هر څوک کلا خوري پیپسي چی مڼه خوري هر څه پولیس کې خوري یغ د تیسې چې هغه ځکه یو ډرام وي د کثافاتو یې ته بچولی شي ښاروالي هغه ډرام نه بیا انتقال کوي وځي ته کوم مکان چې ورته ټاکلی وي هر سړی دا فکر ولري چې زه خار تا وزم په خار کې به چټلی نه جوړوم.
د خوست خار د شپږونو ناحیو د گذر وکیلانو د خار د پاک ساتلو یوه مهمه ستونزه دا یاده کړه چې خار لا هم د باراني اوبو د وتلو لپاره لازم کانالونه، لوی ویالې او اساسي دښتې نه لري، چې له همدې کبله بارانونه د لښتیو او ویالو ټول کثافات د خار سړکونو او کوڅو ته غورځوي او په دې سره خار کې خټې، خزرې او نور کثافات پیدا کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، اوس یو تا ودانو زینی ناروغي لکه نس ناسته یا احصال په ماشومانو کې ډیر لیدل کیږي چې ډاکټرانو تر ټولو لوی علت پاکۍ ته نه پاملرنه کوي. نن په همدې کله غږی ګولم سره ملما د خوونې او روزنې په وزارت کې د اوبو او افزولسی په برخه کې سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. په پیل کې به خپل د عادي نس ناست یا ایسال پکله خبرې وکړو چې مثلا کله ماشوم له څه رقم وضعیت سره مخ کې موږ د ته ویلی شو چې دا ایسال ده.
نس ناست دې ته ویل کېږي چې کله ماشوم په یو ورځ کې له درې وار یا څلور وار نه زیات رفع حاجت کوي نو دې ته موږ وایو چې دا نس ناست ده. که تر درې وار پورې کېږي هغه عادي حالت ده، ورته باید مایعات زیات ورکړل شي، هغه هېڅ تشویش وړ خبره نه ده.
داسې راته ویلی سي اوس چې هوا توده ده، په کوم شمېر ماشومان موږ په روغتونونو کې بستر لرو چې دوی په نس ناستې باندې
د روغتونونو نه خود خاص ارقام ما سره نشته، زه تاسو ته وایم چې په کوم شمېر باندې ماشومان په نس ناسته باندې اخته دي. ولی دا تاسو ته وایم چې که چیرې رفع حاجت نه وروسته او د ډوډۍ له خوړلو نه مخکې لاسونه په اوبو صابون سره پرېمینځل شي نو 80% د نس ناسته واقعات را کمیږي. یا په بل عبارت سره تاسو وایم چې که چیرې یو نفر د ډوډۍ خوړلو نه مخکې او د رفع حاجت نه وروسته خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پرېمینځي نو د اسهال یا نس ناسته واقعات بره نیم شي یا نیمه بره کم شي.
دا خو یو علت ده چې کله مثلا که لاسونه پاک وي نو ماشوم او یا ځینې وخت لویان په نس ناسته نه اخته کیږي. نور څه باید وسي چې له دغې ناروغۍ سره مخ نسي؟
په آزاده ساحه کې باید رفع حاجت ونسي. نړیوال روغتیا سازمان په اساس باید تقریبا په مخبود هیوادونو کې تقریبا 1.5 میلیون خلک په آزاده ساحه کې خپل رفع حاجت کوي. اصلا در صحراگشت کلمه درست نه ده، خلک وایي صحراگشت، باید له تشناب نه استفاده وسي. او د دې علت دا ده چې کله رفع حاجت په آزاده فضا کې کیږي هغه د لمر په واسطه باندې وچیږي، بالاخره پودر په شکل باندې بدلیږي او شمال هغه راوړي دی او بو زیرم سره یو ځای کوي او بهرته د انسانانو وجود ته داخليږي. نه یوازې سبب د نس ناستې کیږي، بلکې نور پرازیتي ناروغي هم لکه د امیب، اسکاریس او د جاردیا یا مثلا د کدو دانې د چونجی په شکل باندې هم رامنځته کیږي، چې بیا دا هم د سوی تغذیه په برخه کې یا خوارزواکۍ په برخه کې هم خپل نقش لوبوي. یعنی هغه اطفال چې کله په خوارزواکۍ باندې اخته کیږي په عین وخت کې داسې پرازیتي ناروغۍ هم ولري، په هغه کې د مرض سیر ډیر وخیم موسیږي نسبت هغه کسانو ته چې یوازې په یو مشکل باندې اخته اوسي.
اوس که په دې باندې خبرې ته وکړې چې دغه نس ناستی څومره خطرناک کیدلی شي؟
نس ناستی چې کله رامنځته کیږي سبب د دې کیږي چې د وجود نه اوبه او ځینې مغذي مواد ضایع کیږي یا د مغذي موادو جذب په سمه توګه نه ترسره کیږي، الکترولایتونه هم له وجود نه ضایع کیږي. که چیرې دا یو وار وسیږي دومره ډیر خطرناک نه ده، چې تداوی شي مشکل بنوي، ولی که چیرې بار بار دا تکراریږي سبب د دې کیږي چې الکترولایتونه راکم شي او حتی اطفال په خوارزواکۍ باندې اخته شي.